ستړي مسي قدر منو اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو ساته خبري خبرونه ده. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ ده، کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 22 نیټه ده. په پاکستان کې دا مهال د شپې 10 بجې دي. افغانستان کې نه نیمه، دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجه سوه ده. خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قربانی یوزا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام.
تاسو خبرونه کې شراغ لاست ویو په دا یو ساته خبري خبرونه کې په مهمو موضوعګانو تفصیلي راپورونه لرو، خاول درته وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سره کې.
پاکستانی چارواکي وای په کراچۍ ښار کې امنیتي ځواکونو د عملیاتو په وخت القاعده سره اړیکې لرونکي د انصار الشریعه په نوم ډلې 8 مشکوک تنلاري وژلې دي.
د افغانستان په هرات ولایت کې طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه سوې ده او ولایتي چارواکي وایي چې په جګړه کې سلويشت وسلوال وژل شوي.
او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عربستان سرخار ریاض کې د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ترمنځ په یو تاریخي ملاقات کې ګډون کړی دی.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو مش سره ملګری او سی یو ساته خبري خبرونه ستاسو په ریډیو او په ټي وی ګوري او د ترڅنګ د ډیو ریډیو د فیسبوک په پاړه او په ویب پاړه په ژوندۍ بڼه ګوري. یو شمیر خبرونه تفصيلات درلرو مش سره ملګری او سی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د زو د پاکستان په کراچۍ ښار کې امنیتي چارواکي وایي چې په بلدیا ټاون کې یې د وسلبالې ډلې انصار الشریعه 8 مشکوک ترهګر وژل دي. دغه ډله د القاعده سره اړیکې لري. د دې په وینا په وجل شو کې د انصار الشریعه ډلې یو مهم مشر هم شامل دی. نور حال پی د کراچۍ نه د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز راکوي.
د رینجر ځواک کرنل فیصل د سی ٹی ڈی پولیس د چارواکو سره غړي خبري غونډې ته په وینا کې د اته وجل شو ترهګرو په اړه معلومات وړاندې کړل.
ان 8 هلاک شدہ دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی ہے. انصار الشریعہ کے اس گروہ کا سرغنہ ڈاکٹر عبداللہ ہاشمی جس کا اصلی نام شہریار الدین وارسی ہے.
دی وای د انصار الشریعه د دې ډلې مشر ډاکټر عبدالله هاشمی چې اصل نوم یې شهریار الدین دی، دا د انصار الشریعه امیر د ټولو ترهګرو بریدونو مرکزی کردار دی او د افغانستان کې تربیت ترلاسه کړی وو.
اور اس نے افغانستان سے القاعده سے تربیت حاصل کر رکھی تھی.
هغه ول د نور وجل شو ترهګرو نمونه ارسلان بیگ، منهار الحق، سعد جمال، حسام هارون، کامران ریاض، ابوبکر او طلحه انصاری دی او د دې ډلې یو مهم غړی حسام بن نذیر په 2 سپتمبر وجل شوی وو. نو موړي زیاته کړه د اته وجل شو ترهګرو نه علاوه د دې ډلې سلور نور غړي تښتېدلي دي. هغه ویل انصار الشریعه ډله د لوی اختر په ورځ د ام کیو ام په خواجه اظهار الحسن د وجون کې برید وروستو معلومه شوې وه.
انصار الشریعہ سے تعلق رکھنے والے یہ تمام دہشت گرد نظریاتی طور پر القاعدہ سے منسلک اور افغانستان سے تربیت یافتہ تھے.
کرنل پیسل وائی دی ٹولو ترهګرو په نظریاتی توګه د القاعده سره تړاو درلود او په افغانستان کې تربیت ترلاسه کړی وو. د پولیس او رینجر چارواکو وویل په دې ډله کې ټول د 12 تر 14 پورې اعلی تعلیم یافته کسان شامل وو چې زیاتره یې وجل شو او اوس د دوی توان نه دی پاتې چې نوره ترهګري وکړی شي. هغو زیاته کړه د یادې ډلې د سلورو تښتېدلو ترهګرو په ضد عملیات دوام لري او ډیر زر به هغوی هم ونیول شي. چارواکو ویل انصار الشریعه ډلې په کراچۍ کې د روان کال فروری د میاشتې نه عملیات پیل کړي او زیاتره یې پولیس په هدف کړي دي. په خبري غونډه کې چارواکو مطبوعاتو ته تیره شپه د وجل شوو ترهګرو نه ترلاسه شوي وسلې او نور مواد ښکاره کړه او زیاته کړه دوی تیره شپه هم د ترهګرۍ پلان جوړولو. کرنل فیصل ویل د انصار الشریعه ډلې د غړو د کومې تعلیمي ادارې یا چارواکي سره تړاو نشته او نه د دوی کورنۍ د دوی په عملیاتو خبر وي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د انصار الشریعه ډلې معلومېدو او ترهګرو د وجل کېدو نه وړاندې وخت په وخت چارواکو د داعش، القاعده، طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړوند کسانو د نیولو ادعا کړې، خو چارواکي دا خبره ردوي چې داعش دلته په منظم ډول شتون لري. د کال 2015 د دسمبر په میاشت کې د سی ټی ډی چارواکو ویلي وو په کراچۍ کې د خزو یو منظم نیټورک شتون لري کوم چې په خزو کې د تونره وړلې دایش ویډیو فلمونه او لټریچر خپروي. د ترهګر ودونه کوي، خیرات، زکات او چندې وړل جمع کوي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د مهال د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه پر ژوندۍ بڼه تاسو وړاندې کوو. د افغانستان څخه یو راپور په خبرونه کې درلرو چې افغانستان په هرات ولایت کې د طالبانو دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې ده او د ولایتي چارواکو په وینا په جګړه کې سلويشت وسلوال وژل شوی دي. او هم د دې ترڅنګ د راپور کې دا هم تفصيلات لرو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پکتیا ایالت سفر کړی دی او هلته دا هغه کورنۍ سره لیدل دي. دا کم کورنۍ غړي سي په تیر شپو کې تر هغه بریدونه کې وبژل سو. په دې اړه تفصيلات تاسو د آشنا ریډیو خبريال ابراهيم رحيمي پر راپور کې درلرو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی لمړی د 203 تندر قلی اردو په جماعت کې د ګردیز د تیرې اونۍ په برید کې د وژل شویو کسانو د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ او وروستۍ د ولسي مشرانو او دولتي چارواکو یوې غونډې ته خبرې وکړې. ښاغلی غنی په هیواد کې وروستۍ خونړۍ بریدونو ته په اشاره سره یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ. دولت طالبانو وغوښتل چې له جنګ نه لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. ولسمشر غنی دغه راز ویل چې د افغانستان هوایي ځواکونه اوس پیاوړي شوي او په نږدې راتلونکي کې به یې شمېر درې چنده زیات شي. هغه زیاته کړه چې په هیواد کې وروستیو هوایي بریدونو ښه نتیجه ورکړې. دا د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځینې ستونزې ومنلې خو وایي ویل چې ورځ تر بلې د مسلکیتوب لور ته روان دي او په مډرنو تجهیزاتو سنبالېږي.
او ورځ په ورځ به انشاءالله مسلکي کېږي، ملي دریځ به لري او یو هم پر سره به همغږي. هوایي قوه ورځ په ورځ پیاوړي کېږي، خاص قوته دوه چنده شو، هوایي قوه هم درې چنده.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا د خلکو د دې غوښتنې په ځواب کې چې د پکتیا امنیه قمندانۍ د لښار ووځي وویل چې ډېر ژر به ورته ځای انتخاب او نوې ودانۍ به ورته جوړې کړي.
ځینې شکایتونه هم درلودل چې دا نږدې ده کارمنځ کې او خطر کې ده، تاسې فیصله وکړئ، والي صاحب ولایتي شورا مشران سره کښېنئ، ځای تعین کړئ او فوراً به کار شروع کړئ. هغه قراردادیان چې حمایت قاطع سره یې کار کړی د هماغو له منځ نه به انتخاب وکړو، اما داسې یو نقشه وکړئ چې اساسي نقشه یې دا نه چې بیا په کاغذي مقام د ولایت او میلمستون د ولایت ته مې بودجه اختصاص کړی جوړی.
ښاغلی غنی یادې غونډې ته په خبرو کې په ځینو نورو برخو کې هم د پکتیالو خلکو سره ژمنې وکړې او وایي ویل چې په راتلونکي یوه کال کې به د بیا رغونې یو شمېر پرمختیایي پروژې تطبیق کړي. په راتلونکو څلوېښتو ورځو کې ګردیز ښار ته د وارداتي برېښنا رسول، د مچلغو بند چارې پیلول، د ګردیز غزنی سړک او د سهوي روغتون جوړول او ځینې نورې پرمختیایي پروژې د ښاغلی غنی په ژمنو کې شامل دي.
دوم مخترم داور چه ده ظلمت سرک شرن سره جور سی یا ریسه پا پلان کده جوری او شپک نور سرکونم چه بوختی و ده یا ریسه پا پلان بودجه کده پا تفصیل بده سرشه سی. درم هم مختلوه چه ظلمت بوله سواله دو برخی سی بیک سه بکدام کره پیامی هستی که بخلاص سی بوله سواله.
له ښاغلی غنی سره په دغه سفر کې د کورنۍ چارو او د ملي دفاع وزارتونو سرپرستانو، د ښار او کور جوړول او د عامې روغتیا وزیرانو او ځینو نورو لوړ پوړو چارواکو هم ملتیا کوله. د ګردیز په ډله ییزو بریدونو کې چې تېره اونۍ د پکتیا پر امنیې قمندانۍ ترسره شول، د روغتیایي مسؤلانو په وینا تر شپېتو زیات کسان ووژل شول او تر 230 ډېر نور ټپیان شول. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سویلي ایشیا د سفر په وخت د پاکستان سفر کوي. نوموړی به د پاکستان د اعلی سیاسي او پوځي مشرتابه سره لیدل کتل کوي. دا په داسې حال چې د پاکستان او امریکې ترمنځ په تعلقاتو کې په وروستیو کې تاوتریخوالی لیدل کیږي او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون د پنځو پورې حملې شوې دي چې پکې د حقانی تونر وډلې ګڼ شمېر تونلاري وجلې شوې دي. نور حال په د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال الیاس خان را کوي.
د امریکې خارجه سیکتر ریکس ټیلرسن راتلونکي اونۍ کې د پاکستان په خپل لومړي سفر راځي. چرته بچې دی پاکستانی مشرانو سره په دوه اړخیزه اړیکو د افغانستان د شخړې او د سیمې د امنیت په اړه خبرې کوي. په دې سفر کې به مطبوعاتي راپورونه وایي چې ښاغلی ټیلرسن به په خاصه توګه په سویلي آسیا کې د امریکې لخوا هند ته یو غوره رول ورکولو باندې د پاکستان غبرګون او یره کمولو هڅه هم کوي. خو همدې سره یو ځل بیا به د امریکې لخوا پاکستان باندې په خپله خاوره د تندرو او اگر ڈلو خاص کر دا حقانی نیٹورک پر زد کاروایا نے نور زیاتولو باندې فشار هم اچوی. پاکستان دا سفر نه رستو د امریکې خارجه سیکتر با د نوی ډیلی سفر هم کوي. چرته بچی د پوینا د بهن سرا سل کالا سټراتیژیکی ملګرتیا هم پیل کوي. د سویلی آسیا او افغانستان په اړه د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ لخوا پالیسی بیان راتلو نه رستو د پاکستان او امریکې ترمنځ اړیکې یو ځل بیا د تاوتریخوالي ښکار شوی وي. خو رستو د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف لخوا د امریکې سفر او د اعلی چارواکو سره لیدلو کتلو نه او په خصوصي توګه د پاکستان پوز له امریکاني جوړي د غواکارو د لاسه را خوشي کول نه رستو یو ځل بیا دا په معمول باندې راغلي دي. خاغلی ټیلرسن په داسې محل د پاکستان سفر کوي چې یو ځل بیا افغانستان کې د طالبانو لخوا په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او افغان چارواکي د دې بریدونو ذمہوار طالبان او حقانی نیټورک ګرځوي او تور لګوي چې دا بریدونه په پاکستانی خاوره ناست راګرو ډلې کوي. خو پاکستان اکثر لدا تورونه ردوی. ڈیو ریڈیو سر خبرو کې د پاکستان یو پخوانی سفیر امیر عثمان وایي چې د افغانستان او جنوبی آسیا د پاره د امریکني صدر ٹرمپ پالیسی بیان او دې لړکې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ په مستقبل کې د اړیکو پرمختګ په اړه د خاغلی ټیلرسن د اسلام آباد دا سفر ډیر مهم دی. اخبار ایکسپریس ٹریبیون د سرچینو لخوی وای چې پاکستان با ریکس ټیلرسن ته د امریکایي او پاکستانی ځواکونو په پاکستانی خورا د ګډ اپریشن کله هم اجازه ورنکړي. البته پاکستانی مشران با په افغانستان او سویلي آسیا کې هند ته یو مهم رول ورکولو باندې د خپل غبرګون نه ضرور خبروي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
لیدونکو موږ سره ملګری اوسئ. په خبرونه کې یو شمیر نور راپورونه درلله رو د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه ده. دا خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن به دا اونۍ د سویلي آسیا سفر کوي او د پاکستان تر څنګ به هند لا هم ښاغلی ټیلرسن زی او دا په داسې حال کې چې امریکا د سویلي آسیا لپاره نوې تګلاره اعلان کړې وه او د تګلاره اعلانولو په وخت هند ته زیات اهمیت ورکړی و. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د ډیو ریډیو خبریال زموږ همکار عدنان رشید په خپل ویډیو راپور کې وړاندې کوي.
نن سبا هندوستان او امریکا خپل منځ کې تعلقات په مختلف ټکو کې بیانوي، خو تاسو دغه تعلقات په اړه د اتحادی لفظ به نه وي اوریدلی.
زه به همیش لا په کلکه او فیصله کوونکې ملګرتیا کې اوسېږم. زمونږ دوه اړخیزه ګټور ستراتیژیکي ملګرتیا ده.
کېدای شي دا یو سفارتي تګلار وي، خو په حقیقت کې دا د هند تاریخي خپلواکه حیثیت ښکاره کوي.
هند نه غواړي چې د چا د خوا د یو اتحادي په توګه وپېژندل شي، او دلیل یې د هند استعماري میراث دی.
خو دا هر څه اوس په مزه مزه بدلیږي. د کال 2000 په مقابله کې اوس د هندوستان او امریکا ترمنځ کاروبار شپږ چنده زیات شوی دی، او امریکا په دې ورستو کې نوی دلی د ستر دفاعي همکار په توګه ټاکلی دی. د شورو په ورځ ریکس ټیلرسن ویلیو هغه به دغه تعلقات نور هم مخ په وړاندې بوزي.
د صدر ټرمپ انتظامیه ټاکلې ده چې د هندوستان او امریکې ترمنځ ملګرتیا نور هم مخ په وړاندې بوزي.
ټیلرسن د چین قار هم راپارولی دی کله چې هغه وویل چې هندوستان دی باید د نړیوال نظم په ساتلو کې مرسته وکړي. د امریکا په فکر کوم چې چین د کمزوري کولو هڅه کوي. د چین خارجه وزارت دغه تخپل غبرګون ښکاره کړی دی، او وای مونږ هندوستان او د امریکې تعلقاتو ته هرکلی وایو ترڅو چې دغه د امن او ثبات په اړه وي.
مونږ هیله لرو چې امریکا به په نړیوالو چارو کې د چین پرمختیا او کردار ته د ماروزی حالاتو په تناظر کې وګوري، او د چین سره دی د تعصب نه ډډه وکړي.
پاکستان کوم چې په سیمه کې د هندوستان روایتي حریف دی، د هند او امریکا تعلقاتو باندې جبر نظر ساتي، او د امریکا لخوا د ترهګرو ډلو بیان ته هم د شک په نظر ګوري. ټیلرسن او امریکې لپاره په دغه سیمه کې خپل خارجه پالیسي عملی کول یو پیچیده کار دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان د قبایلی سیمو اولس د خپل حقونو لپاره د ډیر وخت راهسي اواز پورته کوي، خو تر اوسه پورې دا خلک ویل شي چې دغه اواز په اسلام آباد کې واکمنانو نه دی اوریدلی، او وجه یې دا ده چې تر اوسه پورې دوی ته خپل حقونه هم نه دي ورکړل شوي. د ملک د نورو برخو په شان دغلته نه د اپیل حق شته، نه د دلیل حق شته، نه ورته بنیادي اسانتیاوې ورکړل شوي دي. د پنجاب سره تعلق لرونکی یو تن کثرت رائے د خیبر ایجنسۍ نه تر د اسلام آباد پورې په دې وجه یو واک کوي یا د پیدا سفر کوي چې په ملک کې خلکو ته دا پیغام ورکړي چې د قبایلي سیمې اولس د تور قانون او د تور دور نه را وباسلی شي. دی په پیښور کې یو خبری کانفرنس هم کړی دی. رپورټ پې د پیښور نه د ډیو رادیو خبریال مدثر شارا کوي.
د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع ډیرا اسماعیل خان سره تړاو لرونکي کثرت رائے نن د خیبر ایجنسۍ باب خیبر نه تر اسلام آباد پورې پیدل مارچ شروع کو، او مازیګر پیښور ته را ورسېدو. په دغه مهال د سره پیدل را روانو د ملګرو مارچ کې صدا سيناري وهلي. او کثرت روی په دغه مهال ډیو رادیو ته وای د پاکستان د جوړښت او یا کال پوره شول فیرنګې دلته نتلې د خداغه تور غیر انساني قانون تر دې وخت د فاټا په خلکو نافذ دی، او د بده مرغتی رو او یا کالو کې د پاکستان هیڅ کم حکومت د فاټا خلکو ته بنیادی انساني حقونه ور نکړل. نو ځکه زه مجبور شوم چې د فاټا د خلکو غږ د خپل پیدل مارچ په ذریعه واکدارانو ته ورسوم.
اس لیے میں نکلا ہوں کہ فاٹا کے لوگوں کو ان کے بنیادی رائٹس ملیں، فاٹا میں آئین پاکستان کا عملی نفاذ ہو، فاٹا کے اندر عدلیہ کا قیام ہو، فاٹا کا مرجر ہو کے پی کے میں، اور فاٹا کے فاٹا میں سے
کثرت روئی اردو جب کی وائی زما د پیدل مارچ بنیادی مقصد دا چې د فاٹا خلق ته بنیادی انسانی حقونه تر لاسه شي، د پاکستان آئین دغل ته په مکمل توګه نافذ شي، د پاکستان په شان حل ته هم عدالت قائم شي، فاٹا د خیبر پختونخوا برخه شي او ایف سی آر تور قانون سمدستی حل ته ختم شي. وای نن می مارچ پیل کو پیښور ته راورسېدم، سبب پیښور نه نوخار پورې، بل ورځ نوخار نه کامرې ته، په 15 اکتوبر به کامرې نه واکینټ ته، او په 26 اکتوبر به واکینټ نه اسلام آباد ته ځان رسوم.
ان شاء الله میں پارلیمنٹ کے تک یہ آواز لے کے جاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس آواز کو سنیں گے.
اوائی ہیلہ دا زما دا مارچ پا ذریعہ دا فاٹا دا خلق و غق تر واقدارانو وگنو تورسی. دا مارچ پا وقت سر دا یوش میر سیاسی گندونو فعالین او دا مدنی ٹولونو غڑی ہم شاملو، او دای کی اوتن شفیق کی گیانے دا دی مارچ پا حق لوائی
کسرت رائے، چونکہ یہ انٹرنیشنل واقع کر دی دا دا مقصد و خاص کر دی چکم دا واقع دور گرنیز کردی نن مونگ دا سر دا خیبر نا تر دا پیخور پر رالو، اور دا صرف یہ مقصد ہو چی فاٹا چکم دا قبائلی سی ملکم چکم دا آغا دی پا پختونخوا کی زم شی، اور دا چکم قانون دی بسیار آج زر تر زر ختم شی، دا دا خپل آواز چکم دا پا 15 مشتمل لی اور پا شپگیشن تاریخ پندے ہوئے اسلام آباد کی دا خپل واقع ختمی، اور آل تا با ہم دے دا پارلیمنٹ مقتر دا گختن کئی چی فاٹا دی زر تر زر پا پختونخوا کی زم کری شی.
باید وایو د دین اوړاندې هم سیاسي ګوندونو، مدني ټولونو او ځوانانو سوسو زله فاټا خیبر پختونخوا کې د ورګډولو لپاره احتجاجي مظاهره او لاریونونه کړې دي، خو افاقي حکومت خپل بیا بیا شو هاغو ژمنو ته عملی شکل نه ورکي. کم چې حکومت د فاټا خلکو سره کړې وي چې فاټا کې به دغه ځای د خلکو د خواهش مطابق اصلاحات کیږي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري. د بلوچستان ایالت ارنایی سیمه کې د جمعې په ورځ د سکرو یا د کوئلې د کان د نړېدو په پیښه کې نه خواریکش مړه شوی دی او یو ژوبل شوی دی. د ارنایی د ضلع مرستیال کمشنر ابیب نصیر دی ریډیو سره په خبرو کې د دې خبرې پخلی کړی دی چې د شارک په علاقه کې رامنځته شوی دغه پیښه کې ټول نه مړه خواریکش د ملبې څخه راوست سوی دی، او نن یعنی کې د یکشنبه په سهار امدادي کارونه هم سرته رسیدلې دي. هغه وویل پمړو خوارکشو کې د اتو تعلق د خیبر پښتونخوا، دیر او سوات سیمو سره دی، او د یو تعلق د افغانستان سره وو، او د ټولو مړي خپلو علاقو ته لیږل سوی دی. په دې اړه نور تفصيلات د کوټي څخه د ډیوا ریډیو خبریال حامد سبسور په راپور کې درته وړاندې کوو.
د بلوچستان د معدنیاتو د څنګې چیف ماینز انسپکټر افتخار احمد وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د ارنایی د خارج په سیمه کې چې درې کانونه رانړېدلي وو، هلته اوس د ژغورنې کار بشپړ شوی، نه مړي یې راایستلي دي چې اوس خپلې سیمې ته ستانه شوي دي. د بلوچستان د ماینونو د څارنې افتخار احمد وویل چې اوس یې دغه قانون تړلی دي. د هرنایي ځایي خبریال حمید ترین هم دغو قانونو ته ورغلی و، وویل چې دلته په زرګونو کسان د کویلې په قانونو کې په کار بوخت وي، خو په دغه سیمه کې د دوی د طبي درملنې لپاره فعال مرکز نشته. په بازار کې یو اسپتال شته، خو په هغه کې هم ډاکټران موجود نه وي. د بلوچستان د معدنیاتو د څنګ افتخار احمد وویل چې دلته پر قانون باندې نه خو مزدور او نه ټیکداران عمل کوي، هم له دغه سببه دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. تیره میاشت دلته په بلوچستان کې په دوکۍ، هرنایی او په سورنج کې د یوې اونۍ په جریان کې په قانونو کې 8 کسان وژل شوي وو. د بلوچستان د کویلې د قانونو چیف ماینز انسپکټر افتخار احمد وویل چې دلته په ټولو صوبه کې له دوی سره یوازې د قانونو د څار لپاره 8 کسان موجود دي. د معدنیاتو څنګه ویي چې په روان کال کې په بلوچستان کې د کویلې په قانونو کې تر 15 زیات کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د کویلې قانونه تر ټولو لوی صنعت ګڼل کېږي. دلته کارخانه او بل روزګار نشته، نو حمله دغه سببه پارنایی، شارګا، سیوی، بولان، مک، کوټه، سماولنګ او په ډاډر کې قانونه موجودیت لري چې په دې کې تر 100,000 زیات رجسټر او غیر رجسټر مزدوران په کار بوخت وي، خو د دوی د سرخوندي او د روغتیا لپاره پر قانون باندې د نه عمل کولو له سببه څخه هر کال یو شمیر مزدور کار کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل
کېږي. صرف 400 نه ده، ټول ریجن ده.
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بولئ.
د
ټویټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. په دې جدید دور کې په تعلیمي ادارو کې اوس ډېرې لایبرری ډیجیټل شوي دي، یعنی ډېر هغه کتابونه چې خلک یې په هارد فارم کې ویلی شي، یعنی په کتابي شکل کې موجود وي، خو دغه کتابونه په انټرنیټ او په کمپیوټرو کې هم وي. د دې له وجې د تحقیق کوونکو طالب علمانو لپاره ډیره اسانه وي چې څومره په اسانه باندې هغوی خپل تحقیق وکړي. خو په خیبر پښتونخوا یونیورسټو کې طالب علمان ګیله کوي چې تر اوسه پورې په یونیورسټو کې د انټرنیټ سهولت نشته او د دې له وجې دوی ته ډیر مشکلات وي. رپورټ په د سیمینار د ریډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
د تعلیم ماهران وای هر څوک د زده کړې او تحقیق لپاره د کتاب مهمتیا اوس هم موجود ده، خو د دې سره سره د انټرنیټ اسانتیاوی د تحقیق او زده کړې عمل نور هم وړیا کړي. خو د بد مرغه په پاکستان کې او خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا پوهنتونونه او یونیورسيټیانې د دغه انټرنیټ او یا د ډیجیټل لایبرری اسانتیاوی نه لري. د پېښور پوهنتون د لا کالج پرنسپل پروفیسر عنایت غوث خان خپل د تسلیموي چې د لوستونکو او تحقیق کوونکو د پاره انټرنیټ تر ټولو بنیادی ضرورت ده، او په کار ده چې په پوهنتون او کالج کې ګړندې انټرنیټ موجود وي. خو بیا وایي چې د فند د کمیز لوجې د دوی کالج کې دغه جدید د انټرنیټ کوم نظام لا نه دی قائم کړی شوی.
نن سبا وخت کې زموږ په شاو چې کتا سره انټرنیټ فیسیلیټي نه وي، نو مطلب ته یو ډېر زیات ټیم ځانته نه دی مېرو مې چې باندې زموږ په شاو چې دغه خبره ډوکه نشيسته چې ریسرچ کم قسمه کار کې کوم ریسرچ نوم کې ایون جنرل انفارمیشن د پاره کوم سره سره کوم وړو سره موږ سره کوو سره ورکو چې انټرنیټ د هغه اهمیت هغه نشي نو انکار نشي کېدای. هغه یو آسان سورس چې تا ته ډېر په لګ ټایم کې او ډېر په لګ ریسورس باندې چې نو تا ته هغه هر څه اویلیبل شي. بس قسمت نه زمونږ یونیورسيټي چې دی خاص کر پبلک سېکټر یونیورسيټي چې موږ ګورو نو هغه کې لکه انټرنیټ د فیسیلیټي یا کمپیوټر د فیسیلیټي چې دی نو دا هغه صورتحال نه دی کم صورتحال چې دی نو چې پکار وا.
انټرنیټ چې د هر لوستونکو د پاره په نننی دور کې ډېر مهم ګڼل شي، خو د تحقیق د پاره بیا دغه سنتیا نور هم ضروری شي. د پېښور پوهنتون یو لوستونکی عزیزه محسود چې دا وخت په تحقیق سره کوي وای د انټرنیټ نه بغیر د خپل او نورې لوستونکي د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
نن سبا چې څومره مستدی دا د انحصار چې د ټوټه د انټرنیټ باندې دي، نو دا انسان د پاره یو سلون د پاره نورم ایزی کی چې یو سلټه یې دغه بار کې ډیر انفارمیشن انټرنیټ نه کلیکټ کی، نو د دې ضرورت ډیر زیات دی. خو انفورچونیټلی د چې کومې یونیورسيټیانی دي هغه کې زیات تر انټرنیټ فیسیلیټی چې کوم دا اړوشته نه زه خپل د ریسرچ سټوډنټ یم او ریسرچ کوم، نو ما تفیل شولم چې موږ د پاره د انټرنیټ اور specifically the research students da para the internet sumra zaruri de na pakar da da che har university ki na sirf da available ki balki da net che kam de da ma bilkul de ziyat matlab tez pakar de che easily accessible we har your student na
internet che da usani waqt yawa dera muhima asantiya we da aw da nadai ziyat tara karobaruna hum da dagi lari sapt ki gi kho da bad amarga zdakri aw tehqiq che tar tolo muhima danda aw da kum qam da پرمختګ او خوشحالۍ د پاره اساس ګڼل شي ولی په دغه تعلیمي ادارو او کالجونو کې حکومت لا دې اړخته کوم پام نه دی اړولې احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات کړي.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA Diva.
قدر من اوریدونکو تاسو موږ سره ملګری اوسئ. په خبرونه کې یو شمیر نور مهمو موضوعګانو باندې تفصیلات لرو، هم د سیمې څخه او د نړۍ معلومات به تاسو سره په دې خبرونه کې شریکوو. خو اوس وخت سوی دی مطبوعاتي کتنه ته، او مطبوعاتو ته کتنه کړی دی زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د مشرقي وسطا او د سویلي ایشیا د یو شمیر ملکونو د اتور د په دوره پرون د سعودي عرب صدر مقام ریاض ته رسیدلی دی. نن د امریکې، یورپ او د ایشیا د مختلفو ملکونو په اخبارونو کې د ریکس ټیلرسن د دورې په حق له مختلف مضمونونه او رپورټونه خواري شوي دي. د ریکس ټیلرسن د دورې په موضوع نن په جاپان ټایمز کې یو تفصیلي تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: ټیلرسن د ایران خلاف د سعودي عرب او د عراق د یو موټی کولو په غرض د مشرقي وسطا دوره شروع کړې ده. جاپان ټایمز د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې ښاغلی ټیلرسن امید ښکاره کړی دی چې دی به خپله دوره کې هغه مقصدونه حاصل کړي کوم چې امریکنو سفارتکارو په تیرو ډیرو کلونو کې حاصل نه کړی شول. امریکا کوشش کوي چې د خلیج د عرب ملکونو او د قطر ترمنځ د تاوتریخوالي راکم کړي او په یمن او شام کې د خانه جنگو لګېدلې اور مړ کړي. جاپان ټایمز لیکي چې امریکا خلیجی فارس نه تر بحیره روم پورې د ایران د ورځ په زیاتی خوریدونکي اثر رسوخ د مخنیوي د پاره د عراق او د سعودي عرب د یو نوي اتحاد جوړولو تکل کوي، خو تاریخ، مذهب او سیاسيات د ریکس ټیلرسن په لار کې لوی خندان دي. مضمون زیاتی چې ایران نه د عراق د رابیلولو کوششونه سنوي نه دي، خو دا ځل د امریکې چارواکو په دې لړ کې ډېرې زړه پورې علامې لیدلې دي. دا چارواکي نن د اتوار د ورځې په ریاض کې د سعودي عرب او د عراق د رابطه کمیټې شروعي غونډې سره د ریکس ټیلرسن د ملاقات نه ډېر امیدونه لري. ټیلرسن په دې کوشش کې دی چې عراق له د سعودي عرب نه ډېر تیر مالي امداد ترلاسه کړي او سعودي عرب د عراق په سیاسي مرسته کې هم ودرېږي. د امریکې کې دو چارواکو ویلی دي ټیلرسن امید کوي چې د تیلو په دولت موړ پټ سعودي عرب به د دولت اسلامیه نه د موصل په شان آزادو کړی شوو عراقي خارونو کې د سر دوباره آبادۍ منصوبو له په خلاص مټ مالی امداد ورکي او دا شان د عراقي وزیر اعظم د حیدر الابادی ملا به مضبوطه کړي. جاپان ټایمز خپل مضمون کې زیاتی چې ریکس ټیلرسن عراق کې خپل کار د عراق د دوه مضبوطو گاونډي ملکونو ایران او ترکی له سببه ډیر په احتیاط سره سرته د رسولو کوشش کوي، ځکه چې د عراق دغه مضبوط گاونډیان مذهبي او فرقیز بنیاد باندې د تقسیم شوي عراق سباون له د خپلو مفاداتو او د غرضونو په سمون کې شکل ورکول غواړي. عراق او سعودي عرب په کال 1990 کې په کویت د عراق د هغه وخت حکمران د صدام حسین د حملې وروسته خپلو کې سخت روان شوي دي، خو دواړو ملکونو د تیرو څو کلونو راسې خپلو کې د زړه بداوي ختمولو ډېر کوششونه کړي دي. سعودي عرب، پنځه ویشت کاله پس په کال 2015 کې بغداد کې خپل سفارتخانه پرانستې ده او د روان کال په سر کې عراق سره خپل بند سرحدونه خلاص کړي دي. جاپان ټایمز خپل مضمون کې نور لیکي چې د امریکې د صدر د قومي سلامتیا سلاحکار میک ماسټر تیره هفته خپل یو بیان کې ویلي دي چې صدر ترامپ عراق یو محکم ملک لیدل غواړي، خو داسې محکم هم نه چې د ایران په غېږ کې ناست وي. د زیاته کا چې د عراق د ایران نه په لرې ساتلو کې سعودي عرب ډېر اهم کردار ادا کولی شي. جاپان ټایمز خپل مضمون په دې تبصره راغونډ کړی دی چې صدر ترامپ او د ده د قومي سلامتیا ډلې د مشرق وسطا د سلامتیا ایجنډا زیاتره د ایران د مخې وهلو په مقصد تیاره کړې ده، ځکه چې دوی ایران، اسرائیل او په سیمه کې د امریکې د نورو اتحادیانو دپاره یوه لویه خطره تصور کوي.
اولیدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. خبرونه لیا دوام لري. تاسو خبرونه ده واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه پر ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. د امریکا خارجه وزیر وبخشي د امریکا خارجه سیکرټری ریکس ټیلرسن نن د سعودي عرب او عراق ترمنځ د همکارۍ د کمیټې غونډه کې ګډون کړی دی. په دغه غونډه کې د سعودي بادشاه سلمان او د عراق وزیر اعظم ادریس آبادی هم ګډون کړی وو. ښاغلی ټیلرسن ویل دی چې دا موقع شایي چې د سعودي عرب او عراق د کلونو راهیسې خرابې اړیکې د شي کېدو پاړختي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته زموږ همکار محمد اکرام په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د عراق او سعودي عرب ترمنځ د کلونو راهیسې روان تاوتریخوالي وروسته د همکارۍ زیاتولو لپاره د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی او سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز په اول ځل په ګډه همکارۍ شورا غونډه کړې. عبادی دغه غونډه د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو اړخته یو مهم ګام بللې. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز ویلي دوی په سیمه کې تندروي ترهګرۍ او د دوی هوادونو بې ثبات کولو کوششونو پرنګ د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي. نوموړي ویلي د بې ثباتۍ دغه کوششونو ته د پوره توجه ضرورت دی. عراق د ریاض سره د نږدې اړیکو د لارې اقتصادي ګټې غواړي. دغه دواړه ملکونه د ډېر وخت نه د تیلو کموشو بایلو وجې اغیزمن شوي دي. سعودي عرب په عراق کې د ایران اثر هم مخانیول غواړي. په غونډه کې ناست د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دا غونډه د سعودي عرب او عراق ترمنځ تعلقات او طاقت پراختیا او د دینا ترلاسه کیدونکې ګټې ښکاره کوي. د کلونو راهیسې د تاوتریخوالي وروسته د سنی مذهب منونکو سعودي واکمنانو او شیعه اکثریتي هیبات عراق ترمنځ په وروستیو میاشتو کې په تعلقاتو کې خواله راتلل شروع شوه دي. په کال 1990 کې په کویت د عراق پخوانی امیر صدام حسین د قبضې وروسته ریاض د بغداد سره خپل تعلقات ختم کړو او د دغه هیبات سره خپل شمالي سرحد بند کړو. په کال 2003 کې په عراق د امریکای حمله او د صدام حسین حکومت ختمې وروسته هم د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې هم هغه سي خرابې وي، ځکه چې په عراق کې پرلپسې شیعه اکثریتي حکومتونو د تهران سره نږدې تعلقات ساتل. خو روان کال د عراق او سعودي عرب اعلی مشرانو ترمنځ یو شمیر دورې د اړیکو ښه کولو اړخته اشاره کوي. سعودي عرب ته د حیدر العبادی سفر په یو داسې وخت شبه چې د خالی پورز د سعودي عرب د توانای وزیر خالد الفالح د بغداد دوره کړي، چرته چې نوموړي د تیلو بیو زیاتولو لپاره د اقتصادي اړیکو مضبوطولو غږ کړي. د بغداد نړیوالې میلې د پرانستې په وخت الفالح د نوي عراق ستاینه وکړه چې د نوموړي په وینا د نړۍ سره اړیکو مضبوطولو ترڅنګ د ترقۍ او د ودې په لار روان شوی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
وائس آف امریکا ریډیو دے د پاکستان مرکزی حکومتی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان وروسته رپورٹ خای چې په هیواد کې د تعلیم په خرڅ کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. د یو وروستي رپورٹ تر مخه د کال په سر د تعلیم په سر باندې چې کم خرڅ کیږي هغه 153% زیات شوی دی. مور پلاران دا ګیله لري چې دوی په دغه غریب هیواد کې د خپلو ماشومانو د ښه تعلیم خرچه نشي برداشت کولی. رپورټ په د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د سټیټ بینک د یوه رپورټ تر مخه روان کال ستمبر کې تعلیمي کال شروع کېدو سره په پاکستان کې په تعلیمي خرڅو کې 153% زیاتوالی راغلی دی چې د رپورټ تر مخه په زرګونو ماشومان د سکول څخه په وتو مجبوره کولی سي. د سټیټ بینک د افراطي زر نگراني ادارې دغه رپورټ په داسې حال کې جاری کړی دی چې د کال 2015-16 د پاکستان تعلیمي شمارياتو ادارې تر مخه 46% ماشومان چې شمیره یې شاوخوا 2.5 کروڑ کېدی شي اوس هم د سکولونو څخه بهر دي چې د یو پوره بې تعلیمه نسل برابر دي. شخصي تعلیمي ادارې سکولونو فیسونو په مد کې په لوی شمیر د مندو او پلرو څخه پیسې اخلي. په دې اړه د ماشومانو مندي او پلرونه ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي
یو خو د سکولونو فیسونه ډېر زیات دي او بل د هغه سره د بوکس او سټیشنری څه کمه ده هغه ګرانه ده. پر موږ باندې ډېر سخت پریشر وي.
ډیر زیات فکر وی فیسونه دی سیوا کړی سی خودمرنه چې د وسخه بهر وی د فیس اور سره نور شیانو د پاره هم پیسې اخستل کیږي. فیس خو په کار دی پر یو خاص کچا واخستل سی. بل پلوته د څېړونکو وینا ده چې په هیواد کې د سرکاري تعلیمي ادارو حالت دومره خراب دی چې من دی او پلرونه دا فکر کوي چې ماشومان په دې کې داخل نه کړی سی. د تعلیم په خوانی وفاقي وزیر سردار آصف علي خان وایي
47 سے لے کے آج تک ڈیفنس آیا ہے، سیکیورٹی آئی ہے، ایٹم بمب آیا ہے، ویسٹرن الائنسز آئی ہیں، افغانستان میں جہاد آیا ہے، انڈیا سے مقابلہ آیا ہے، اورنج لائن، میٹرو بس، یہ آج کل کی وہ ترجیحات ہے کہ ہونا چاہیے، نہیں تعلیم نہیں آئی.
د کال 1940 څخه تر اوسه د پاکستان ریاست تعلیم ته لومړی توپ نه دی ورکړی. دفاع، امنیت، اټم بم، مغربي اتحادونه، افغانستان کې جهاد، هندستان سره مقابله او اوس اورنج لائن او میټرو بس هغه ترجیحات دي چې لومړی توپ ورکول کیږي. خو په دې اړه فکر هم نه دی سوی چې تعلیم اړخته پام را وګرځول سي. پاکستان که څه هم تر کال 2010 پورې په هیواد کې هر ماشوم ته تعلیم در رسولو شمنې کړې دي خو د ټولو دعوو باوجود اوس هم ډیر شاته پاتې دي او د څلونکو وینا ده چې د پاکستان لپاره به تر هغه دغه کال پوره کول ممکن نه وي تر څو چې په هیواد کې په ایمرجنسی بنیادونو د تعلیم لپاره کار شروع نکړي سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درمونه اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی وده یو ساته خبری خبرونه لیده بوام لري. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو لپاره په وروستیو کې هم په پاکستان کې د ځان رجسټر کولو عمل پیل شوی و. خو افغان کډوال وایي چې دغه رجسټریشن کول یا ځان رجسټر کول یا د رجسټریشن کارډونه ترلاسه کولو کې ورته ستونزې دي. دا دغه کډوالو سره داود جبارخیل سیده وایس آف امریکا ډیوا خبریال دی او ورسره پوښتنې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
هغه یو شمیر افغان کډوال چې په پیښور کې ځانونه رجستر کوي او کارتونه نه لري نوي کارتونه اخلي. په دغه د کارتونو په مرکزونو کې ډیر زیات رش لیدل کېږي او خلک وایي چې دوه دوه درې درې ورځې موږ ورته راځو خو موږ ته لمبر نه راکول کېږي. لمبر هغه چاته ورکول کېږي چې د چا سفارش او یا رشوت ورکوي. په دې هکله موږ د یو شمیر افغانانو سره خبرې اترې کړې.
شاکر الله
څونه وخت کېږي دلته زیاره
ده؟ دومره ورځ چې زو راځو او له سره څوک زموږ پښتنه نه کوي. کیټونه باندې راځونه راځي موږ ته څوک پښتنه کوي چې لکه څنګه چل څنګه چل موږ نمونه لیکلي دي ورکل څخه چې زیاته رسېږي که نه رسېږي. موږ ته نه بابو راوځي نه یو څوک کدا راوځي نه څوک ګېټ کولاوئ. دا څه وجه ده؟
ولې درته نه راوځي؟ وجه څه ده؟
خبر کړم دروازه تاله ده څه خبر چې ولې نه کولاوئ؟ وجه څه ده؟
او دوه ټکټر لاندې کړل دواړه مړه
دا هر ورځ داسې بي عزتي ده داسې وهل ټکول دي.
په سر 200 روپۍ اغلي کنه کارت په 200 ورنه کې هغه پاکستان نوم نه لیکل کی
ګیرش نه کنه دا چې 200 روپۍ ورکې ځان ته بيغمه کوي.
نو کوم ځای نه کوم چې ورکوم ما غریب خلک هغه 200 روپۍ پر ورځ کې سل پیسې پیدا کی نه ما 200 روپۍ د کوم ځای نه
روړه دا اوس چې زه تقریبا په 9 بجې دلته را رسیدلم. دلته عالم تلالم په پرون تلیا ما 13 ورځ تلم خو هیڅ ما ته دغه مشکل زما را پنه شلو. دلته چرالم اوس می چولې دی او دوست می واغیدم څوم لمبر دی ویزه سبې راغلی ما پاته بجی باندې وسه پوری دل لس کسان دو اکاسی کړی دي. نو دومره
د سونه وخت دا دل لس کسه کړی
د سبې نه روان دی ویزه ما دی لسم 15 لسم لمبر دی او دی لسم لمبر نه وته دا دی وستا سګور تقریبا پاو کم یو بجه ده.
بیلمبری هو پکې نه
بیلمبری خشته خو زمون افغانانو کرشتي یو سره د بیلمبری مونږ افغانانو په خپل شروع کړی دا ځکه چې یو د بل نه مخکې کیږي یو بل نه منو او واري او کتار مرانه او دغه مدخ کیا او باید دلته د سیمه بزین پیدا شي چې کتار جوړ کی کو پولیس وی کار خو چې د دې مافزین پیدا شي چې موږ مکمل منظم کی نو دا کار به ډیر اسان دغه شي.
په پیښور کې د افغان مهاجرینو د متحدي عالی شورا مشر بریالی میخیل بیا وایي سپ امریکا ډیوا راډیو ته د ټلیفون په لیکه وایي د افغانانو دغه خبره رښتیا ده او خلکو نه رشوت اخیستل کیږي. داود جبارخیل وایس اپ امریکا ڈیو راڈیو پیخور.
دا د وایس اپ امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی. په پاکستان کې په کم عمر کې د ماشومانو اکثر په ډیرو ځایونو کې ودونه کیږي او خاص کر بیا د جنکو خو زیات وي. په لری پرتو سیمو کې ډاکټران او طبي پوهان وایي چې په کم عمر کې د جنکو ودونو سره دوی د یو شمیر صحت مسلو سره هم مخ کیږي. رپورټ په تاسو سره زمونږ همکاره سمینا احسن وړاندې کوي.
د اسما په وړوکوالي کې واده شوی وو. وایي خاوند به وهله ټکوله او په بدن یې د دغه وهلو ټکولو داغونه وس هم موجود دي. اسما د 14 کالو وه چې د 30 کالو سړی ته واده کړی شوه. د هغې خاوند غوښتل چې اسما دې د هغې د مخکینی واده نه شوو 30 ماشومانو خدمت کوي او بیا اسما د 18 کالو وه چې خاوند ورله طلاق ورکو او د کور نه ویستله. اسما وای د ماشومانو خصمانه به کوله، اخله پخله به هم کوله، د کور سپایي به هم کوله، خو بیا به هم خاوند ورته هر وخت ویل چې هیڅ نه کوي. د طلاق وروسته اسما د خپل مور او ناسکه پلار کور ته لاړه. هغه د پټو ناروغي هم لري. د اسما مور نذیره وای د هغې خیال و چې د خاوند په کور کې به اسما په مالی لحاظ سوکاله شي، خو دا ورته نه و معلومه چې واپس به راشي او په موږ به بار شي. په کال 2015 کې پاکستان په ماشومتوب کې په ودونو پابندي ولګوله، خو په هیواد کې د زنانو د حقونو د پاره کار کوونکي غیر حکومتي تنظیم اورت فاونډیشن تر مخه په ورکوټوالي کې د جنکو د ودونو مسله اوس هم موجود ده. نبیله شاهین د اورت فاونډیشن کار کوونکي ده. وای په کار د چې نکاح خواهان په دې خبره پوه کړی شي چې کچره د 14 کالو نه د کم عمر د چا نکاح وکړو نو سزا بخوري. په پنجاب کې په ماشومتوب کې د ودونو په کولو سزاګانې نورې هم سختې دي او د پنجاب کمیشن فار وومن نومې اداره وایي زیاتره ودونه د کورنۍ معاملې په توګه د کور دننه پاتې شي او بهر ته څوک خبر نشي. فوزیه وقار د پنجاب کمیشن فار وومن مشرده او وایي ډیر خلک په کم عمر کې ودونه غلط کار نه غنی. نو ځکه دا مسله د یو روایت په شکل کې جاری ده او په کال 2018 کې یوازې شپږ کیسونه ریپورت شوی دي. ملګری ملتونه هم وایي په ماشومتوب کې ودونه د جنکو تعلیم او صحت باندې منفی اثر غورځوي. ممتاز مغل د عورت فاؤنڈیشن یو بل کارکونکې ده، وایي کچری یو جنۍ د 1400 کلونو په عمر کې واده شي نو په کم عمر کې حامله شي او د غشانې د ماشوم زیږیدلو په وخت د کم عمرې په وجه د مرګ امکان زیات شي او په پرمختګ کې د خپل کردار لوبولو جوګه پاتې نه شي. په پاکستان کې د ماشومانو د زیږیدلو په وخت د میندو د ماشومانو د مرګونو شرح هم ډیره زیاته ده. د انساني حقوقو کارکونکو وای په ماشومتوب کې د جنکو د ودونو مخنیول ګران ده او دا ځکه چې ځینی خلک دا د خپل کورنۍ روایت ګڼي او ځینی خلک خپل لونه د غربت په وجه په ورکوټوالي کې واده کی چې د خصمانی توانې نه لري او یا د ماشومتوب ودونه مختلف خاندانونه د خپل تعلقاتو د پاره استعمالوي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی او اوزو د خیبر پختونخوا په میدانی سیمو کې چې پکې پیښور، چارسدا، مردانه، سوابی راځي. په دغه سیمو کې د سټرابیری کار شروع شوه دی. په کومو کومو ځایونو کې کیږي، په دې باندې سخر چر راځي او زمیداران د دینا سمره توقع لري چې دی لګټه کوي. رپورټ په دغه ځای نه د ریډیو خبریال ملک وقاص را کوي.
دا پختونخوا په میدانی زمکو لکه چارسدا، مردان او سوابه کې د سټرابری فصل کر شروع شوه دی او کروندګر زې پزه د دغه میوه په کرلو کې اخته دي. سټرابری او خوندور، ګټور او د وټامین سي نه ډک دا پختونخوا په میدانی زمکو لکه چارسدا، مردان او سوابه کې د سټرابری فصل کر شروع شوه دی او کروندګر زې پزه د دغه میوه په کرلو کې اخته دي. سټرابری او خوندور، ګټور او د وټامین سي نه ډکا میوه ده چې په هیواد دننه او بهر درون مارکیټ لري. متحر شاه چې په خپل پټی کې سټرابری کری وایي چې دا فصل د اوربشو پشان په اوبو کې د دوبچو په غاړو باندې کرل کیږي. د دوی د وینا مطابق دا بزغلې د سوات او دیر په شمول د یخو علاقو نه ملاویږي، ولې چې دا غلې په ګرمو علاقو کې ها غشان زرغونه نه ورکوي څنګه چې په یخو علاقو کې ورکوي.
دا ګرم علاقه ده چونګې په دې باندې تجربه شوی دي، دلته کې خلکو تجربه وکړي نو دا کامیاب نه شو. لکه کله چې ګرمي جوړ شي نو دا دې بوټي بیا اوټ شي او الته هغه سوات علاقې چې کمی دي دغه یخ علاقې دي او داغه په وجه باندې الته کې دا دې بوټي پای او بوزالې تو کم چې کم دی هغه ځای کې یاره تقریباً د دې تقریباً یو نیم لاکھ روپۍ پورې د دې خرچه بھی کی او دا نه پس چې دا کلی کامیاب شي نو د دې بیا هیڅ حد معلوم نه کنه دا 15 لاکھ پورې مزي شپږو لاکھ پورې مزي.
بل یو کروندګر مشتاق وای چې د دې فصل بزغلې په دوبچو کې په مخصوص فاصله کې کرل کیږي. دې زیاتوي کړه د کرکیلې په وخت د اوبخور خیال اوساتل شي نو دا یو ګټور فصل ثابتې دي شي او د دې د کر د پاره د اکتوبر میاش غوره حسابي چې تقریبا 15 میاشت کې دا فصل مارکیټ ته تیار وي.
دغه دا څار وړ مشمان نشي مسلسل لوپي علي او مشمان راټول کی دا کوم پکې کارو شي به راشي کسره شي هغه والی اغم پک کارو شو ویسی مارکیټ ته مارکیټ کې به بل کا سوال یغه بازار ته ویسی نو بازار کې مخات شي نو تل به خلک خرڅي دا اس په گاړو باندې ډېر بهترین پسند دی.
سیلنکار وای چې د فصل کروندې نمخ کې د زمکه تیاری ډېر اهمیت لري او د جیرب پسر یو ټرالی ډیران او یو بوره ډی ای پی استعمال شي نو د جیرب پسر پیداوار کې اضافه کیږي او کروندګر لا غټه غټه تر لاسه کوي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو 400.
دونکو دا وایس اف امریکا دی ودا یو واسطه خبری خبرونه لیا دوام لري. په لندن کې میشت ټولنیز فعال امیت جان کاکر وایي چې پاکستان نه غواړي افغانستان کې امن راسي. د ښاغلي په وینا هغه دا ګڼي چې اوس نړۍ هم مني چې د ترهګرو ملګرتیا څوک کوي. د ښاغلي امیر جان کاکړ سره په لندن کې زموږ همکار رحمان بونیری خبرې کړې دي، تاسو ته هم وړاندې کوو.
سلیم مشهد دا وخت زما ملما حمید کاکړ صاحب دی، دی په لندن کې دی او اکثر په ټولنیز رسنیو کې لیدل کېږي چې دی د افغانستان چې کوم ستونزې دي په هغې باندې په نړیوال کچ غږ پورته کوي او هغې کې دی غټ هدف چې وي هغه پاکستان وي. ولې داسې ده او داسې دی د کله راسې کوي په دې سره خبرې کوو. کاکړ صاحب مهرباني،
مننه تاسو ته، هرکلی وایم لندن ته ښه راغلی.
دا راته ووایه ستاسو په نړیوال کچ باندې په سوشل میډیا زه وینم چې ډېر غټې خبرې کوي د پاکستان افغانستان په ستونزو باندې. اول د افغانستان کوشچن یا تپوس چې دی په نړیوال تپوس څه دی، تاسو ولې کوئ بیا بیا هغه راپ ته ووایه؟
د افغانستان سوال دا دی چې موږ په هغه کې په خپل هېواد کې ترهګر نه پرېږدو. موږ غواړو چې افغانستان کې دیموکراسي راشي او د دې لویه هغه چې دی یعنی چې د مخنیوی کوي هغه پاکستان دی. پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې داسې حکومت وي چې د افغانستان هر فیصله د خپل افغانانو وي، دا اصلا دا نه مني. نو موږ د دې سوال کوو، د نړیوالو نه هم دا سوال کوو، ځکه چې افغانستان د آسیا زړه دی. کله چې افغانستان کې ستونزې وي نو دا به ټوله نړۍ کې ستونزې، ځکه چې بشمول پاکستان. خو پاکستان داسې دی چې دغسې یو پالیسي پرسو کوي چې هغه کې تروریزم ډېر یعنی د تروریزم ملاتړ کوي، ځکه چې پاکستان یو داسې هېواد دی چې د یو ډیل منځته راغلی. دغسې یو نیچرل هېواد نه دی، یو آرټیفیشل دی. نو دا هر وخت په یره کې دی چې ګواکې که چیرې موږ دلته افغانستان کې سوله راشي نو دلته خو پښتانه دی خو ته ژوند کې د دوی لاندې کرښه نه دی پلو ته، نو دغه پښتانه به پوه شي چې دوی افغانان دي او دلته دوی ثقافت لري، دوی تاریخ لري. نو دا کېدای شي چې د پاکستان ازادي وغواړي.
تاسو په حساب سره دا د پاکستان ویره ده چې دا پاکستان کوي؟ اوس د پاکستان ستاسو چې کوم خیال دی، دین علاوه پاکستانیان داسې وایي چې په افغانستان کې سوله غواړي، امن غواړي، هلته کې د ثبات لپاره کار هم کوي. نه هغه دریځ دی بیا بیا بیان څوک شته نه داغو دریځ مازه کا بیان کا. تاسو د افغانستان چې کوم تپوس دی په نړیوال کچ تر اوسه پورې څه کامیابۍ پکې ترلاسه کړي، چا پورې مو د چا تر غوږ مو دا آواز رسولی دی؟
موږ خو آواز اوس ټوله نړۍ یعنی پخوا به نړۍ دا خبره نه منله دا د پاکستان هغه مله، ځکه چې پاکستان ډېر یو قوي سترونګ لابي ګروپونه لري په لندن کې، په واشنگتن کې او دغه ست په نړۍ په نور ځایونو کې. نو اوس چې کله بهرنیان خپله په افغانستان کې راغلي دي په خپلو سترګو کې ویني چې د طالبانو ملاتړ څوک کوي، د ترهګرو ملاتړ څوک کوي، نو دوی اوس په دا خبره باندې پوه شوي دي. او همدا د دې خبرې وجه وه چې ولسمشر ټرمپ دا خبرې وکړله چې نور موږ نه منو دا کوم سنچوریز چې د پاکستان دننه دي، دا سنچوریز نور موږ نه منو. نو زموږ آواز نړیوالو ته رسېدلی او بس موږ دا هغه کوو چې کوم پالیسیګانې د خصوصا دغه د په خاصه توګه د ولسمشر ټرمپ چې دا پالیسي امپلیمنټ شي او سنچوریز چې کوم په هغه کې دي په پاکستان کې دي، دا سنچوریز د منځه لاړ شي او دا خو بیا سوله خامخا راځي، ځکه چې ته کوم ترهګر چې په افغانستان کې برید کوي دا بیا ورځي پاکستان ته او پاکستان کې د دوی علاج په پاکستان کې کېږي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د طالبانو مشر ملا عمر دا په کراچۍ کې د دې علاج کېدله د هسپتال کې، او همدارنګه دغسې نور د دوی چې کوم ټپیان طالبان چې په افغانستان کې ټپیان کېږي دا بیا ځي پاکستان ته، هلته خپله علاج کوي او بیرته راځي.
پاکستان کې د طالبانو بل یو سړی مشر هم په افغانستان کې بورډر حمله کې وژل شوی وو. درته وایي کاکړ صاحب چې تاسو فکر کوئ تاسو کوم هدف دی هغه ته بورسی او پاکستان چې کوم تاسو لاسوهنې تور پہ لګوئ د دې څخه پاکستان وړي په نږدېو کې څه امید مشته دی؟
داسې دی چې پاکستان اوس خپله په ستونزه کې دی او پاکستان خپله یو فرجل سټیټ دی. که چیرې پاکستان دغه پالیسي پرسو کوي نو دا د افغانستان زیات د په پاکستان باندې اثرات لري، ځکه چې افغانانو خو هر څه خپله یعنی امتحانونه نه وتل. یعنی موږ جګړې مو لیدلې، موږ بیروزګاري مو لیدله، موږ دغه هنګر مو لیدل چې ډېر خلکو د وږي نه مړه شول، هر څه مو لیدل. خو بیا هم موږ خپلو خپو باندې درېږو او موږ سټانس کلیر دی چې موږ په خپل هیواد کې سوله غواړو پاکستان باید د مخ لسونی سي
کاګر سره مختصر کله راته وای ساس سره د ملګری شته یونین تنظیم سب پارټی سب ګوند داسې سره
دلته دی په افغانستان کې چې نن نه چې کوم ګوندونه دي د غوي دلته خلک شته دي د غوي نوماندان استاد دلته دی او موږ خپل ډیر ځات فعال ځوانان دلته دی په لندن کې چورزي دا د انګریزانو سره کینی او دغه نور اروپایانو سره کینی په پارلمان کې خبرې کوي زموږ یعنی ډیر هغه دی خو یو ستونزه ده چې لکه انډیویجوالز دي که ګروپونه دي انډیویجوال دي دغه یو واحد هغه نشته غږ نه دی چې دی باندې موږ کار کوو پر اتلونکو کې بل خیر سره دا هم دغه ټول افغانان به سره یو غږ شي ډیر مننه تاسو نه ژوند سره مننه
د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د مهال پېته ورسیده په ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوم مننه کوم زه کلثوم کاکر سره د خپل همکار محمد اکرام درنه اجازه او غواړم شاش په درته غواړم.